شپږ نیمې بجې شپې خبرونه. د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج دافیر سره د غونډې پر مهال ویلي دي چې د تورخم دروازې بندېدل جګړې او تاوتریخوالی د حل لارې نه دي او د د په وینا واړه مسایل باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر د پاکستان له شارج دافیر عبدالرحمن نظامی سره پرون د لیدو پر مهال دا هم وویل چې په تورخم کې باید د ویجاړونکو اقداماتو مخه ونیول شي. د دغه وزارت په اکسپانه کې د وزیر په وینا راغلی دي چې د تورخم دواړو خواو ته په زرګونو مسافر او ناروغان انتظار دي، همدارنګه د سوداګرو مالونه بند پاتې دي. له شاوخوا دوی اونې راهیسې د تورخم دروازه بند ده. تمه ده چې د حج په راتلونکو مراسمو کې له افغانستانه 1500 کسان ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې راتلونکي 1400 کال افغانستان ته د 1500 کسانو ونده ورکړل شوې ده. د شاغلی ثاقب په وینا حج ته د یو نفر د سفر لګښت تر 2200 افغانۍ ټاکل شوې ده. د حج او اوقافو د وزارت په وینا هغه کسان چې حج ته ځي له یک شنبې د قبل 19 کولی شي چې د حج د تک تعارفه په مرکز کې له وزارت او په ولایتونو کې د دې وزارت له ریاستونو ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په فرا ولایت کې د ژوندي سارو د تصویرونو د نخ پرېدو له اعلان وروسته د دغه ولایت ملي تلویزیون خبرونې راډیوي شوې دي. د خبریالانو مرکز د پنځشنبې پر ورځ ناوخته په یو بیان کې د فرا د نن د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې د دغه ولایت د تلویزیون خبرونې درېدلې دي او د راپورونو یوازې ژغ خبرې شي. په فرا کې یو سیمیز خبریال دغه مرکز ته ویلي دي چې تر اوسه د خصوصي رسنیو پر خبریالانو دا فرمان نه دی پلی شوی، خو د په وینا په سیمه کې د طالبانو چارواکي تصویري مرکو ته نه حاضر شي. د اردن ځواکونو د قاچاقبرو له وسلوالو ډلو سره د نښتو خبر ورکړ. دغو ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې قاچاقبرانو د پنځشنبې پر ورځ هڅه کوله چې د سوریې له شمالي پولې د اردن خاورې ته داخل شي چې مخه یې ونیول شوه. د بیان له مخې د نشته پر مهال څلور قاچاق کوونکي وشل شوی او یو شمیر نوري بیرته د سوری خواته تشتیدل دي. د اردن پوزوي چې یو شمیر مخدر مواد هم تر لاسه کړی دي. د اوکراین د اپوزیشن بشانو پیترو پروشنکو او یولیا تیموشنکو په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل په ترڅ کې د انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال رد کړ. دوی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې رسنیو راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو په دې اړه له دوی سره خبرې کړې دي. پخوانی ولسمشر پروشنکو او پخوانی صدراعظم تیموشنکو چې د اپوزیسیون تر ټولو با نفوذه چیرې پیژندل کیږي پرون ویل چې انتخابات باید تر سولې وروسته ترسره شي. پروشنکو په خپل رسنیو کې دا تایید کړي چې له امریکایي شریکانو سره اړیکه نیولې او له هغوی سره پر دوو ټکو امنیت او د ځواک لپاره پر سولې ټینګار کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د مالی سرچینو کمښت د دې سبب شوی چې په افغانستان کې په میلیونونو اړمنو ته په سرجنې شمې کې مرستې ونه رسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستیال ویاند اساسي رډو ته وویل چې دوی په دغه هیواد کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره پر راتلونکو شپږو میاشتو کې له 550 میلیونه ډیرو ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو تر رسیږي. لدې سره ځینې اړمنې کورنۍ له مرستندوی بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. فیروزه عزیزی راپور لري. دا راپور د وی بی وزل شزي په شخ پیلش
لو تنن لارو نه د خیرینه د غدونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او د سوړ شوې ده.
دا نفیسه نومي کی او د کابل خار اوسیدونکو ده. د ازادي رادیو ته وویل چې کورونا یې له سخت بې وزلۍ او ستونزو سره مخ ده او لا یې هم هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د خوړلو هیڅ چینل لارو پوښاک خو خوړلو حیران پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو. زه د دولت نه د نه غوښتنه کوم چې مې سره مرسته وکړي. په خاطر چې ماشومان مې وړه وړه دي، د کور کې کرایه د خرڅ کور هیڅ څه سامان نه لرو.
د نفیسې په شان میلیونونه خلک په افغانستان کې له بې وزلۍ بېوزلۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په ټوله کې 2.9 میلیونه خلک په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د مالی سرچینو د کمښت له امله ډېرو اړمنو افغانانو په سږني زمي کې مرستې نه دي ترلاسه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی په دې اړه د پنجشنبه په ورځ د مارچ په 6مه ازادي راډیو ته وویل:
در زمستان امسال پروگرام غذایی جهان به دلیل کمبود بودجه تنها توانست
د خوړو نړیوال پروگرام د بودجه د کمښت له امله سکل وکړای شول چې د اړمنو له ډلې یوازې 6 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې له 8 میلیونه ډیر نور خلک د هیڅ ډول مرستو له ترلاسه کولو پرته د کال تر ټولو سختو میاشتو کې لاس تر زنې پاتې شول. دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام تر ټولو ستره ننګونه د مالی سرچینو شدید کمښت دی چې په ټول هیواد کې زیانګالو کورنیو ته د مرستو د رسیدو مخه نیسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه:
ما برای تامین تمام فعالیت های خود در 6 ماه آینده به 555 میلیون دلار
د خپل ټولو فعالیتونو د تامین لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې 1.55 میلیون ډالر ته اړتیا لرو. د دې بودیجې له تامین پرته به ښځو، ماشومانو او کورنیو ته د حیاتي پروګرامونو په ګډون بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه، په ښوونځیو کې د خوړو ورکول او د ښځو لپاره روزنیزې او مسلکي زده کړې د بندېدو له ګواښ سره مخ شي.
له دې سره د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د افغانستان په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2015 کال کې د بشري مرستو د اړتیا کچه لا هم د پام وړ پاتې ده. د دې راپور په یوه برخه کې چې پرون پنجشنبه خپور شوی راغلی چې د 2014 کال له جنوري تر ډسمبر میاستې له 6 میلیونه ډېر کسان حتی اقل یو ډول بشري مرستې ترلاسه کړي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې لا هم د خوارځواکۍ کچه لوړه ده او اټکل شوی چې سخ کال به په شدید خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 1 سلنه او د منځنۍ کچې خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمیر به 28 سلنه زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د جنوري په وروستیو کې ویلي و چې سخ کال به په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونه ته ورسیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلي. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لارې د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. لکه غلی سادات سره خبرې ورسته پیلو، په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوه تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکشي کې سپکاوی دی، هغه پکشي کې یو بل ته بدره دی ویل دی، هغه پکشي کې د یو بل بیزتی دی، هغه پکشي کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیلې کې، بې عزتۍ کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې ماری پیږي، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډیر بد راتلونکی به ولري چې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سختې فرات او تفرید کوي چې یو خلکو ذهنونه مصروف ساتلې دي په منفیاتو باندې. او بل مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اورزله د حقانی ماده بغلان ولایت سیدون کې د یو انجلی په صفات یا د یو افغان په صفات ډیره خوشنوون کې د سکل منګ غواړو انټرنیټ ته لاسرسي ولرو. اول خو په ډیر سنزو هدف اقتصادي سنزو دي، چې په اقتصادي سنزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کوو. سکل انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاگرام زخمه میدل پر چې د ټیک ټاک به جای خبره یا به جای مسائل ډیر استفاده کیږي، ډیر بد خبره، ډیر بد مسائل منځرازي یا ورسره مخامخ کیږم، نو د دې مل پر ډیر زورون کې ډیر رانجاوره دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې به جای مسائلو بحث وکړو چې هیڅ نوې راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډېرې سختې انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږي.
قدرمن دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمو سره په بهار کې د حقوق بهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو لارې د زیرو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړی ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره متره کرده. و هم دی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو ده بل منل، ام دگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پا دا مسائلی که وشی، مخصوصا دا و دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگا و تاس طول دا غد وطن پا ضروریاتو که فکر اکلو او دا افغانانو پا وست وقت که یولو آشوب روانده، مریض فضا رامنسته کی.
پا طولانی زور اصانهو که یو کس توهینیگی، لوقوقی آرخه ده کس چه کولیسی چه بیرتا آغا دی خپل شخصیت دی ایاده لپاره دیو چه کردی بی؟
سوشل میدیام خو خپل قوانین و مقررات لری. قوانین و مقررات ده اصلی تکی پا دا مقرراتو که دادی چه ده طول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام، کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف ده قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجعه وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. یا بیا موضوع دیر اغه کیگی، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجعه و تهم اشخاص مراجعه وکړي. دا طول دغه د اشخاص و د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په طول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونه کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. هیڅ څوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لاره معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راستو دیتا کم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسایل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي ګروپونو دغه قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل، مذهبي مسایل، دا مسایل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري. او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، بعضې یعنی فیسبوک چړونکي، بعضې فیسبوک ماران یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم وه او که اوس دور شی پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. موږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډېر بد حالت دوره مو تیر کړې ده په خپل وطن کې. په همدا اوس ډېر بد حالت روان ده په افغانستان کې، همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه، هغه وخت معلومدار چې ډېر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و، دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو، بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې. مگر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نرمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډېر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفالو ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې موږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې موږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د موږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو، د حل لار څه کېدلی سي؟ په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت ور وګرځېدلو په غم تاسو بس درلوده. ربه سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان داده چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت. ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ ته باید پاملنه نوکلی. ده یو لوی مصیبت ده. په افغانستان کې هغه وخت چې دولت یعنی وجود ونه لري، مسؤلیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسله ده. او بل مسله متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسله دم یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما په آن یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه د ننه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگ سازی باید وشی، یو نوه باید که یوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده. پا همده خاطر در غد پاره باید اقدام بوشی. او اصلی تکه در ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغا سوک چه یو رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلوون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو اعترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت و رسپکت چه ورته وایی. اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چی یو اساس را منځ شي، چی یو د بل ته درناوی وکي، احترام وکي، او مشترک هغه مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونه ته دی، هغوی ته باید ډیر درناوی وشي.
استاد صاحب، راځو په اخره کې به د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي کنه، دغو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلا وطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډیر قوی موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي. یعنی وقت ډیر اهمیت لري. اگر وقت چې هغه ضایع کوي په رسانه کې، یعنی بیهوده وقت ضایع کوي، د وقت قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلی مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن، دا اصلی مسله ده. یعنی مونږ او تاسو د پاره هغه اصلی قدرت، اصلی صلاح د افغانانو د پاره په دای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونی که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. په همدې خاطر د ما پیام ټولو افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسی او د وخت نه، د شرایطو نه باید ډیر قوي استفاده وشي. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهرباني. اوسا او تاند اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلمه و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات، تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.
داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما تچل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما تچل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما خوشالا یما مر خوشالا یما داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما خوشالا یما مر خوشالا یما تچل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما خوشالا یما مر خوشالا یما داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما دل چا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما داس چون تم نا خو آشنا پمر خوشالا